السلام علیکم د ماخام شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانک زیم تاسو د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته پښتو خبری خبرونه اورئ. د افغان حکومت له لوري پاکستان ته د دې په اړه خبرداری ورکول چې په سرحدي سیمو باندې د راکټي حملو دوام به خرابې اړیکې لا پسې ترینګلې کړي د دغه پروګرام د سر موضوع ده. په دې اړه درته مرکه هم خبرو. نور مطالب هم لرو. د هم اوري چې د مالی وزارت هیله ښیي چې د افغانستان پارلمان د 1996 کال بودیجه پاس کړي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه رضوان مراد وایي.
د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکوي که پاکستانی پوځیان د افغانستان پر خاوره خپلو بریدونو ته دوام ورکړي دا به دواړو هیوادونو اړیکې لا پسې کړکېچنې کړي. په روزګان کې د 215 اتل قول اردو چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې روان پوځي عملیات لاسته راوړنې لري. او په برلین کې د کرسمس په بازار د روسي حملې مشکوک بریدګر د ایټالیا په میلان ښار کې په ډزو وشل شو. خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکوي که پاکستانی پوځیان د افغانستان پر خاوره خپلو راکټي حملو ته دوام ورکړي دا به د دواړو هیوادونو اړیکې لا پسې خرابې کړي. د دې وزارت وان شکیب مستغنی د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان چارواکو وروسته هغې دا خبرداری ورکړ چې د مقامات وینا پر کونړ او کندهار ولایتونو د پاکستان له خاورې راکټي بریدونه زیات شول. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس زکریا په 19 خبری کانفرنس کې وویل که څه هم دی د روسیو راکټي حملو په اړه څه ونه ویل خو یو ځل بیا یاده کړه چې پاکستان اجازه نه ورکوي چې خاورې د بل هر هیواد پر سر د حملو لپاره وکارول شي. په روزګان کې د 215 اتل قول اردو چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز او شمیر ولسوالیو کې روان پوځي عملیات په بریالیتوب پر مخ ځي. د 215 اتل قول اردو د څلورمې پلې لیوا قومندان غلام حضرت کاکړ ازادي راډیو ته وویل له ترین کوډ او ځینو ولسوالیو څخه د دولت وسلوال مخالفان پر شا تمبولي دي. په همدې حال کې د روزګان د ولایتي شورا غړي محمد کریم کریمي ازادي راډیو ته وویل په دې ولایت کې د روانې ناامنۍ له امله ډېرو کورنیو سره ستونزې پیدا شوې او دا مهال د کورنۍ عاجلو خوراکي او نورو اړینو مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان ولسمشر امر کړی دی چې په کابل کې زیاتې سیمې د پارکونو د جوړولو لپاره ځانګړې شي. د ارګ ماڼۍ په یو بیان کې راغلی دی چې ولسمشر محمد اشرف غنی دا خبره پرون د کابل ښاروالۍ د تګلارې د څېړنې پر وخت وکړه. جمهور رئیس ویلي چې کومه مځکه چې آباد نه دي باید مشخص شي او پر سر یې د هستوګنې د کورونو د جوړولو مخه ونیول شي. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر غنی دا هم ویلي چې د مځکو له غاصبانو سره به جدي مبارزه وشي. هغه ویلي چې دولتي او عام املاکو د ثبت لپاره باید یو معلوماتي بانک جوړ شي. په برلین کې د کرسمس پر بازار د وروستۍ حملې مشکوک بریدګر د ایټالیا په میلان ښار کې په ډزو وشل شو. دا خبره جرمني او ایټالوي چارواکو تایید کړې ده. تیره دوشنبه په برلین کې د ویلارې په واسطه د کرسمس پر یو بازار د حملې له امله 12 کسان وشل شول. د ایټالیا خبري اژانس انسا وایي بېلابېلو سرچینو تایید کړې ده چې وشل شوی کس انیس عامری نومیږي. د ایټالیا د کورنیو چارو وزیر مارکو مینیتی نن یو خبري غونډه کې ویل پرته له شکه مشکوک کس وشل شوی دی.
La persona uccisa è risultata essere dopo
دی وایي له پلټونو وروسته معلومه شوه چې وژل شوی کس پرته له اندک شک څخه انیس عامری دی چې په برلین کې د لارې د برید مشکوک حمله کوونکی دی. د انسا د رپورټ له مخې پولیسو سهار وختي 3 بجې د انیس عامری موټر ودرو او کله چې ترې د اسنادو پوښتنه وکړه نوموړي توفنګ چا وویستله او د ډزو په نتیجه کې هغه وژل شو. د سوریې په الباب ښارګوټي د ترکیې د هوایي بریدونو له امله لږ تر لږه 83 ملکیان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو ډله وایي په وژل شوو کې 1 ماشومان هم شامل دي. د سوریې الباب ښارګوټي د ترکیې پر پوله پروت دی چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په کنټرول کې دی. دا بمباري وروسته تر هغې شوې چې داعش په یو خپر شوې ویډیو کې د دوه ترکیې سرتیرو ژوندي سوځول وښودل. ترکیې ګواښ وکړ چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش لخوا د دې هېواد د سرتیرو د وژلو غچ به اخلي. د لیبیا د افریقیا هوایي کرښو د یو مسافرونکي الوتکې ته ښوونکي وایي که د دوی غوښتنې ونه منل شي نو الوتکه به منفجر کړي. دا خبره د مالتا خبري اشانسونو د چارواکو په حواله کړې ده. تختونکو د الوتکه چې 113 سپرلی او د عملی غړي پکې سپاره وو مالتا ته وړې ده. د مالتا دولتي ټلویزیون ویلي دو الوتکې تختونکو ادعا کړې ده چې لاسي بمونه ورسره دي. دا الوتکه د لیبیا له سبها ښار څخه ترابلس ته په هوا کې وه چې وتختول شوه. او د روسیې ولسمشر وایي په ترکیه کې د دوی د سفیر د وژلو هدف د مسکو او انقرې ترمنځ د اړیکو خرابولو خو د ولادیمیر پوتین په وینا دا پیښه کې دا پیښه به د دواړو هیوادونو روابط زیانمن نه کړي. ولادیمیر پوتین نن وویل د سفیر اندری کارلوف وژنه بې له شکه د روسیې او ترکیې پر اړیکو بریدو. ولسمشر پوتین وویل د روسیې او ترکیې ترمنځ د اړیکو په اهمیت پوهیږي او د دې اړیکو د لا ټینګښت لپاره به ګامونه واخلي. په انقره کې د روسیې سفیر اندری کارلوف د دسمبر په 19 نیټه د یو کس لخوا چې پخوانی د پولیسو افسر و په ډزو وژل شو.
رضوان مراد مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وویل. دا خبرونه په ازادي راډیو ټکي اورګ پاڼه کتلای شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې افغان حکومت په پاکستان غږ کړی چې په افغان خاوره خپلې راکټي حملې بندې کړي کنه نو اړیکې به لا پسې زیانمنې شي.
اینجور حرکات از جانب نظامیان و ملیشه های پاپانی تحقیق کننده بوده و به فضای روابط میان دو کشور آسیب بیشتر میرسند.
په اروزګان کې پوځي عملیاتو ښه نتیجه ورکړې، خلک ترې خوښ دي.
د دښمن یا د مخالفینو دا پلان و چې موږ به د اختر لمونځ د ترینکور د ښار په جومات کې کوو، خو لیکن هغه ارمان یې ګورته یووړ.
د افغانستان د مالی وزارت وایي هیله لري چې ملي شورا ترجمانۍ او رخصتیو وروسته د راتلونکي مالی کال بودیجه تصویب کړي.
موږ له نږدې څخه د پارلمان له استازو سره کار کوو او هیله مند یو چې په دغه راتلونکو ورځو کې یوې مثبتې پایلې ته ورسیږو.
تیره چهارشنبه دغه بودیجه د توازن د نشتوالي په خاطر د ولسي جرګې د وکیلانو له لوري رد شوه. راز لومړی مطلب ته، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکوي که پاکستانی پوځیان د افغانستان پر خاور خپلو راکټو حملو ته دوام ورکړي دا به د دواړو هیوادونو اړیکې لا ترینګلې کړي. دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی تیره ورځ دغه موضوع په کابل کې د پاکستان له سفیر سره هم شریکه کړې ده. په ولسي جرګه کې د خلکو یو شمېر استازي او افغان کارپوهان بیا وایي تر هغه چې د پاکستان له لوري په افغانستان کې د مداخلو عوامل پیدا او له منځه لاړ نه شي دا ډول شکایتونه به نتیجه ونه لري. ناجیه ساپۍ په دې موضوع کار کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین له احضار وروسته دغه وزارت هیله څرګندوي چې پاکستانی پوځیان به نور د افغانستان پر خاوره له راکټي حملو ډډه وکړي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د پاکستان له خاورې د توغندیو حملې دوام وکړي نو دا به د دواړو هیوادونو اړیکې لا زیانمنې کړي.
د پاکستانی پوځیانو دا ډول کړنې کولی شي د دواړو هیوادونو اړیکې لا ترینګلې کړي. موږ تمه لرو کوم اعتراض چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د پاکستان لور ته سپارل شوی دی، پاکستانی پوځیان به په راتلونکي کې نور له دا ډول پارونکو اقداماتو څخه ډډه وکړي.
خغلی مستغنی همدارنګه ویل چې دوی د کندهار په معروف او د کونړ په سرکانو سرحدي ولسوالیو کې د پاکستانی پوځیانو د راکټي حمله په خبرګون په کابل کې د دغه هیواد سفیر احضار کړی وو. د ریپورټونو لمخې په تیرو کلونو کې هم پاکستانی پوځیانو پر ننګرهار، کونړ او ځینو نورو سرحدي سیمو دا ډول حملې کړي او خلکو ته تلفات او مالي زیانونه ور اړولي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا پرون په اونیز خبري کانفرانس کې که څه هم د ورسیو راکټي حملو په اړه څه ونه ویل، خو یو ځل بیا یادونه وکړه چې پاکستان اجازه نه ورکوي سو خاورې د بل هر هیواد په سر د حملو لپاره وکارول شي. هغه وویل چې د زرباز د عملیاتو په نتیجه کې چې د افغانستان پاکستان په پوله وشول ګڼ شمېر وسلوال مخالفین له پولې اخوا واوښتل، خو دا ټولې هڅې د دې لپاره پاکستان کوي چې غواړي په پوله کې ثبات خوندي کړي. افغان حکومت له دې وړاندې هم په وار وار له پاکستان څخه د افغانستان په سرحدي سیمو د راکټي حملو د بندیدو غوښتنه کړې، خو د ولسی جرګې د یو شمېر غړي په وینا تر هغه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مداخلو عوامل پیدا او لمنځه ولاړ نشي، دا ډول اعتراضونه به نتیجه ونه لري. د ولسی جرګې غړي مولوي شهزاده شاهد د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا مسایل چې اساسي ونه لټول شي او دواړه ملکونه یو جدي تعهد ونه لري او هغه باندې صادقانه عمل درآمد ونه شي، نو داسې په یو ځل نیم شکایت باندې او په احضار باندې دا مسایل نه حل کېږي. ما په نظر باندې اصل دا د تشنج یا د مداخلو دپاره چې کوم عوامل دي په هغه عواملو باندې خبره وشي او هغه د منځه لاړ شي، نو په کار دا ده چې دا اصل عوامل ولټي.
له دې سره هم مهاله بیا په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی وایي چې د پاکستان د سفیر احضار یو ډول فشار دی چې پاکستان د افغانستان پر خاوره له راکټي حملو لاس واخلي، خو د ښاغلي سیدی په وینا دغه فشارونه هغه مهال نتیجه ورکوي چې د پاکستان پوځي مقامات د افغانستان په چارو کې له مداخلې لاس واخلي.
و امر دل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته خبرداري ورکړې چې باید په سرحدي سیمو باندې راکټي حملې بندې کړي. په همدې موضوع باندې می په تیر پروګرام کې د سیاسي او امنیتي چارو له کارپو ښاغلي اجمل صاحب سره مرکه وکړله، او په سر کې می د هغو لارو چارو پوښتنه وکړه چې کولای شي د دغو حملو د بندېدو لامل شي.
مقدماتی ګامونه همداسې چې باید د پاکستان سفیر احضار شي او دغه سره د نږدې نه خبرې وشي او د دې عوامل وټول شي چې څه عامل موجود دی چې د پاکستان له لوري په کراتو مراتو د څو کال را په دې خواته د افغانستان خاوره تر راکټي بریدونو لاندې راځي او بالاخره افغانان د هغې په پایله کې ځاني او مالي زیان نه ګوري. بله لاره یې دا ده چې هغه سازمانونه او هغه بینالمللي جوړښتونه چې د دغسې پیښو د څیړلو او په دې ارتباط باندې د پریکړې صلاحیت لري، هغې ته باید افغان دولت مراجعه وکړي او د هغې لارې څخه دا ستونزه حل شي او بالاخره د پایټکې ورته کېښودل شي. له بل لوري په نړۍ کې یو شمېر هېوادونه داسې شته چې هغوی پاکستان باندې مؤثر دي او د پاکستان سره ډېرې اساسي او بنسټیزې اړیکې او تعدادي اړیکې لري، که چېرته په هغوی باندې په هغه باندې فشار راشي چې هغوی وکولی شي پاکستان ته په دې ارتباط باندې قناعت ورکړي او بالاخره پاکستان د دغه تیری څخه لاس واخلي او دا تیری چې په څو ځله د افغانانو د وژنې باعث شوی دی د تپاټ کېښودل شي.
مشکل دا دی چې دوی وایي تاسو اسناد وړاندې کړئ که څوک نیولي وي یا په دې اړه باندې شواهد ولرئ، دغه مستند سازی ولی نه کیږي د افغان حکومت لوري؟ آیا دغه توان نشته پکې او آیا نړیوالو ته چې کله خبرې کوي شکایتونه ورسوي نو باید هغوی ته یو څه مستند هم وړاندې کړي په دې اړه باندې؟ دوی ولی په دغه برخه کې څه نه لري او څه نه کوي؟
اولی خبر هم دا ده چې باید اسناد موجود وي او زه مطمئن یم چې په دې اړه باندې اسناد موجود دي او هغه اسناد باید ارزښت ورکړي شي او حتی هغه په کرات مراد د میډیا لارې نه په ډېر واضح توګه باندې د دغه راکټونو هلته پاتې شونی پاتې دي او هغه کوم دغه چې دي په دې خواته او ازرارې خلکو ته واضح روښان دي، نو د دې نه روښانه اسناد به چېرته وي؟
بله مننه ښاغلی سایس. فقط روسیې توګه باندې کراته وایي دغه د ولسمشر تازه موقف چې په روسیې کې غوره کړی د پاکستان د دریس په غبرګون یا د سیاستونو په غبرګون، دغه څومره ارتباط لري له دغسې حملو او له دغسې زیاتیو سره؟ څومره مستقیم ارتباط لري
دا که افغانستان په اوسني وضعیت کې د افغانستان ولسمشر او د افغانستان حکومت دا لازم ګڼي چې بلاخره د پاکستان سره د روابط یو څه ضعیف کی او هغه مخکنی وضعیت دی نه وي، دا د افغانستان حق دی او په دې ارتباط باندې پاکستان هیڅ نوع صلاحیت او هیڅ نوع حق نه لري چې په مقابل کې افغانان په راکټي بریدونو باندې وګواښي او بلاخره دوی له منځه ویسي.
له امنیتي او سیاسي چارو کارپو اجمل صاحب سره مخبري واورېدې، هغه د افغانستان لخوا پاکستان ته د خبرداري او ځینو نورو لارو چارو په اړه باندې خپل تحلیل شریک کړ چې د راکټي حملو مخنیوي پرې کیږي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په اوروزګان کې پوځي عملیاتو ښه نتیجه ورکړې. په اوروزګان کې د 215 تل خولي اردو د څلورمې لوا قمندان د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل په ترینکوټ او ځینو ولسوالیو کې پوځي عملیات روان دي چې په وینا یې مخالفین په شا تمبول یا خو ده اوروزګان ځینې اوسیدونکي له دغو عملیاتو خوښي ښیي او وایي چې وسلوال مخالفین له سیمو تښتېدلي. شریف الله شرافت په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
اوروزګان یو د هغه ولایتونو څخه دی چې له تیرو څو میاشتو راهیسې مرکز او ولسوالۍ د جګړې ډګر ګرځېدلی دی. په دغه ولایت کې له تیرو څو ورځو راهیسې د افغان ګډو امنیتي ځواکونو له لورې پوځي عملیات پیل شوي دي. د 215 متل کلي اردو د څلرمې پلې لیوا قمندان برید جنرال غلام حضرت کاکړ د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې د تیرو څلورو ساعتونو په ترڅ کې د عملیات پر مهال لسګونو وسلوال طالبان ته مرګ ژوبل اړولې ده. د وسلوالو دقیق شمېر ونه شو دی. د نوموړو په وینا چې په دغه عملیات کې د ترینکوټ په څلورو خواو کې د پام وړ پرمختګ کړی او د هغې څو راډیو موټرې هم د هوایي ځواکونو په مرسته لمنځه وړي دي. ښاغلی کاکړ زیاته کړه،
لکه څنګه چې ټولو اوریدونکو ته معلومه ده، د دشمن یا د مخالفینو دا پلان و چې موږ به د اختر لمنځ د ترینکوټ د ښار په جومات کې کوو، خو لیکن هغه ارمان یې ګورته یووړ.
کاکړ همداراز وویل چې دوی پلان لري څو د ولسوالۍ لارې پرانیزي او د لاسه وتلې سیمې بیرته لاسته راوړي. نوموړي له خلکو هم غوښتنه وکړه چې د خپلو امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي تر څو سیمې له وسلوال طالبان څخه پاکې سي. له دې سره د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمېر هغه اوسېدونکي له دولته خوښ دي چې سیمې د وسلوال طالبانو له شتون څخه تصفیه شوي دي. دوی له دولت سره د هر راز همکاري ژمنه کوي او وایي چې د جګړې ښکېلې غاړې دي باید د ملکي خلکو ژوند ته پاملرنه وکړي. د اوروزګان ولایت یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل،
که ډېر خوشحاله یو مخکې زموږ په سیمه کې طالبان و، انشاءالله اوس نو زموږ سیمه امنیتي ځواکونه نیولې ده، زموږ سیمې ته موږ هم کډه مبارک کړې.
نو دلته د بل ځای دی کور نه پیدا کېږي، بیا کوم پیدا کېږي په کریا باندې ډېر ګران، نو موږ د دې وستوان نه لرو چې دا کورونه په کریا باندې ونسو، خو بیا هم په ډول باندې موږ دلته گزاره کول خو مشکلات زیات وو.
وسلوال طالبان تر اوسه د ورستي عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي او نه هم د څلرمې پل لیوا قمندان برید جنرال غلام حضرت کاکړ خپل لوري ته د وراوشتو تلفات په اړه څه ویلي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غوښتل دولس پګنې مزنې ته په اف ام 15 زموږ ادرسونه دي. همدارس ازادي رادیو چکه اورک د ویب پانل لارې زموږ د مستقیم اوریدو ادرس ده. د افغانستان د مالی وزارت وی دوی به د ملي شورا لژمنې رخصتې ورسته د راتلونکي مالی کال د بودیجې طرح نهایی او بیا ځلې د افغانستان ملي شورا ته واستوي. دغه بودیجې طرح د تیرې چهارشنبه پر ورځ د افغانستان ولسي جرګې لخوا د توازن د نشټوالي له امله رد شوی. دا ازادي راډیو خبریال ناجی صاحبی د افغانستان د مالی وزارت له ویاند اجمل حمید عبدالرحیم جی سره په دې اړه مرکه کړي.
مونږ له دوی سره له نږدې څخه کار کوو تر څو په راتلونکو دوه اونیو کې مخکې له دې چې پارلمان د رخصتیو لپاره لاړ شي مونږ له دوی سره یو نتیجې ته ورسیږو او بودیجه د دوی لخوا تصویب شي.
د ولسی جرګې غړي ویل چې د بودیجې طرحه د ولایتونو ترمنځ د توازن د نشټوالي او ځینو نورو ستونزو له امله رد شوې ده. آیا بیا ځلې چې دغه بودیجه تاسې ملي شورا ته لیږئ په دې کې به څومره دغه مسایلو ته تاسې پام وکړئ؟
ګورې د پارلمان د استازو نظریاتو ته په احترام موږ یو ځل بیا هم تاکید کوو چې بودیجه د توازن د اصل پر اساس جوړه شوی، بودیجه د پروژو د مؤثریت او مثمریت پر اساس جوړه شوی او بودیجه کې پر هغو ولایتونو باندې ډېر تاکید شوی چې هغه وروسته پاتې دي. موږ له نږدې څخه د پارلمان له استازو سره کار کوو، موږ د قانون په رڼا کې او د امکاناتو په رڼا کې اقدام کوو او هیله من یو چې په دغه راتلونکو ورځو کې یو مثبت پایلې ته ورسیږي.
څومره ډاډ لري چې دغه بودیجه چې تاسو بیا ځلې د افغانستان ملي شورا ته لیږئ دا به د وکیلانو قناعت حاصل کړي؟
د بودیجې په اړه موږ قناعت بخش دلایل لرو او دا یو ملي سند دی. د افغانستان د ټول نفوس مسایل په دې کې شامل دی، نو ځکه موږ زمونږ نه یوازې دا چې هیله د افغانستان د پارلمان د استادو څخه ده چې بودیجه په خپل وخت تصویب کړي، بلکې د دلایلو پر اساس موږ دوی ته قناعت هم ورکولی شو، ځکه هر څومره ژر چې بودیجه دوی لخوا تصویب شي دا هم د افغانستان د ملت په ګټه ده او هم د افغانستان د اوسني وضعیت د بهبود په ګټه ده. نو موږ له نږدې څخه دوی سره کار کوو، ترڅو یو مثبت پایله ته ورسیږو او بودیجه خپل وخت دوی لخوا تصدیق شي. په مجموعي ډول 3.6 میلیارد افغانۍ مجموعي بودیجه ده، په دې کې 1.8 میلیارد افغانۍ پراختیایي بودیجه ده او پاتې برخه یې عادي بودیجه ده. دغو ارقامو پر اساس او د خپلو دلایلو پر اساس د افغانستان اقتصادو سره کار وکړو ترڅو بودیجه په خپل وخت تصدیق شي.
د مالی وزارت د ویاند او اماریکو د رئیس اجمل حمید عبدالرحیم دې سرګندونې مو ورده چې د ملي شورا له استاد یو غختل چې د راتلونکي مالی کال بودیجه طرحه چې دوی تمه ده څورځې وروسته وړاندې کړي تصویب کړي.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ایتالیا چارواکي د برلین د خونړۍ حملې د مشکوک کس د وژل کېدو خبر ورکړی. د ایتالیا صدر اعظم د جرمني صدر اعظم ته ویلي چې پولیسو یې د برلین د حملې مشکوک انس امیری وژلی دی. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د ایتالیا د کورنیو چارو وزیر نن وویل چې د برلین د خونړۍ برید مشکوک کس په میلان کې د پولیسو په ډزو وژل شو. د برلین د تېرې دوشنبې د ورځې په حمله کې چې د کرسمس پر یو بازار د یوې لارۍ په ذریعه وشوه 12 تنه ووژل شول او شاوخوا 50 نور ژوبل شول. د ایتالیا د کورنیو چارو وزیر مارکو مینیتی نن په روم کې په یوه خبري غونډه کې وویل تیره شپه درې بجې د پولیسو د عادي ګزمې په جریان کې یوه پولیس د میلان په سیستو سن ګیراني سیمه کې یو مشکوک کس ودراوه. کله چې هغه ودرول شو مشکوک کس سمدستي یوه تومانچه راوویسته. پر هغه پولیسو ډزې وکړې چې له ده د هویت د اسنادو د ښودلو غوښتنه کړې وه. د ایتالیا د کورنیو چارو وزیر ښاغلی مینیتی وویل ایالتي پولیسو په عکس العمل کې دغه مشکوک کس چې زموږ پر پولیسو یې ډزې کړې وې په ډزو وواژه. د هغه په وینا هغه پولیس چې په ډزو لګېدلی اوس په روغتون کې تر درملنې لاندې دی او وضعیت یې خطرناک نه دی. په دې اړه چې آیا وژل شوی کس د برلین د تېرې دوشنبې د ورځې اصلي مشکوک چې د انس امیری په نوم یو 24 کلن تونسی کډوال ښودل شوی دی، د ایتالیا د کورنیو چارو وزیر وویل
لا پرسونا اوچیسه ای ریسولتاته اسر دوپو.
له چرنو وروسته دا معلومه شو چې دغه وژل شوی کس له شک پرته انس امیری د برلین د تروریستي حملې احتمالي مشکوک دی. وروسته له هغې چې د جرمني چارواکو امیری د دغه حملې مشکوک وباله په ټوله اروپا کې د هغه د موندلو لپاره عملیات پیل شول. د ایټالیا صدراعظم پاولو جنتولوني وایي د پخپله د جرمني صدراعظم انګلا مرکل ته ټلیفون وکړ او هغې ته یې وویل چې د برلین د حملې مشکوک کس په میلان کې له پولیسو سره په ډزو کې ووژل شو. په برلین کې د فدرالي څارنوالۍ دفتر اعلان وکړ چې څارنوالان به د دغې حملې په اړه د خپلو پلټنو په باب وروسته یوه خبري غونډه جوړه کړي. له هغې وروسته به د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس د مایزیری په دې اړه خبر اعلان معلومات ورکړي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویاند توباس پلیت مخکې ویلي و چې که دا تایید شي چې دغه سړی چې په میلان کې په ډزو وژل شوی هماغه د برلین د حملې مشکوک انس امیری دی، دوی به ځان ډیر آرام احساس کړي. د جرمني د ډی پی خبري آژانس د راپور له مخې امیری د هغو په زرګونو تونسیانو په ډله کې و چې د 2011 کال په فبروري کې د مدیترانې د سمندرګي له لارې ایټالیا ته راغلی و. د هغه وختو چې په سیمه کې عربي پسرلی پیل شوی و. نوموړی د 2011 میلادي کال د اکتوبر په درویشتمه د اور اچولو حملې او غلا په تور نیول شوی او وروسته په 4 کاله بند محکوم شوی و. امیری د 2015 کال په می میاشت کې له زندانه له خوشي کېدو 2 میاشتې وروسته جرمني ته تللی و. د راپورونو له مخې په جرمني کې د هغه د پناه غوښتنه رد شوې وه.
ازادي راډیو ته غواګي است. د سوری پاوز اعلان کړی دی چې له حلب ښار څخه د وسلوالو مخالفینو وروستي جنګیالي په شا تمبولي او اوس یې په دې ښار بشپړه ولکه ټینګه کړې ده. پر حلب کې د دولتي واکمنۍ له ټینګېدو سره د بشار اسد رژیم د سوری په شپږ کلنه کورنۍ جګړه کې له خپله ستره بریا یقیني کړه. احمد تکل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
ولسمشر بشار اسد او متحدانو یې پر حلب ښار ولکه د دې هیواد په کورنۍ جګړه کې یو مهم پړاو بللی او په دې برخه کې د روسیې او ایران د مرستې مننه کړې. د حلب په جګړه کې زرګونه ایران پلو او ملیشو ګډون درلود او په عین حال کې د روسیې جنگي الوتکو د وسلوالو مخالفینو پر سنگرونو سلګونه هوایي حملې وکړې. د حلب د جګړې پر مهال د ښار لویدیځې برخې د دولتي ځواکونو په ولکه کې وې او د راپورونو له مخې د دې سیمو خلکو تېره شپه د ښار په واټونو کې په خوشحالۍ تېره کړه، اورلوبې او هوایي ډزې وکړې. خلکو چې د بشار اسد تصویرونه او دولتي بیرغونه ورسره وو سندرې ویلې او نڅاوې یې کولې. خو د رژیم مخالفو مشرانو د حلب له لاسه تلل یوه ضایعه وبلله. د احرار شام په نوم د وسلوالې ډلې یو غړي احمد کورعلي وویل چې حلب اوس مهال د ایران او روسیې لخوا اشغال شوی دی. د رژیم یو مخالف فعال احمد الخطیب وویل د حلب سقوط هغه تاریخي پیښه ده چې هیڅکله به هېره نه شي او دوی به یې عاملین ونه بخي. الخطیب وویل نړیوال باید په دې پوه شي چې اسد د حلب خلک ووژل، له خپلو مینو یې بې ځایه کړل، د ښار یې ویجاړ کړ او اوس د خلکو د وینو پر ټغر خپل بری انمنځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی پرون وویل ښایي د سوریې پاوز د حلب ښار د نیولو په خاطر پر ځان وویاړي، خو هغه زیاته کړه چې د سوریې پاوز په دې ښار کې د ټولو ورانیو لوټ تالان او بېرحمیو مسؤل دی. د حلب ښار نیول د سوریې د رژیم لپاره یوه ستراتیژیکه بریا ګڼل کیږي او حکومت د ادلب، هما، لازقیه، دمشق او همس په څیر پر نورو ښارونو د بشپړ کنټرول پړاو ته نږدې کوي. د سوریې دولتي ټلویزیون د رژیم وسلوالو مخالفینو او د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي د یاغیانو وروستۍ ډلې او د هغو کورنۍ چې د حلب د ختیځ په ځینو برخو کې مقاومت کاوه د روسیې او ترکیې ترمنځ د شوي توافق له مخې تېره شپه له دې ښاره ووتلې. د راپورونو له مخې د څه باندې 4000 جنګیالیو په ګډون لږ تر لږه 4000 کسان د دولتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې چې یو نه روان وو او د سړې هوا له کبله څو ځلې له خنډ سره مخامخ شول، له حلب ښار څخه چې په سلو کې 50 وسلوالو مخالفینو نیولی وو وتلی دي. ویل کېږي چې له حلب څخه ادلب ته د زرګونو بې ځایه شویو کسانو رسیدلو د اندېښنې رامنځته کړې دي چې ښایي دولتي ځواکونه له حلب وروسته پر دې ښار حمله وکړي. ولسمشر بشار اسد هم ویلي چې حکومتي ځواکونه به په نورو ښارونو کې هم د مخالفینو پر مرکزونو حملې وکړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا ویلي دي چې ګڼ شمېر خلک ادلب ته تښتېدلي دي او د ده په وینا دا امکان شته چې ادلب یو بل حلب شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
په بلخ کې د محلي پولیسو د نظامی او جنگي وسایلو لکموالی او نشتون څخه شکایت کوي. د بلخ ولایت په دریو ولسوالیو کې محلي پولیس فعال دي چې ټول وسلوالو مخالفینو په وړاندې د مجهزو تجهیزاتو له نشتوالي شکایت کوي او د بلخ امنی قمانداني د دې ستونزو ته د حل په برخه کې په بې پامۍ تورنوي. مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په بلخ ولایت کې محلي پولیس یعنی اربکیان د دولت مخالف وسلوالو پر وړاندې د جنگي امکاناتو له نشتون شکایت کوي او دولت د سیمه ایزو پولیسو ځواکونو ته په بې پامۍ تورنوي. د بلخ د امنیه قمندانۍ د معلوماتو پر بنسټ چې یوازې په چمتال، چهاربولک او شولګره ولسوالۍ کې د نامنیو د زیاتوالي په دلیل محلي پولیس یعنی اربکیان فعالیت کوي. په شولګره ولسوالۍ کې د سیمه ایز پولیس ادا کوي چې په موقع د دولت له لوري ورته معاشونه ورکول کیږي او همدارنګه نسبت دښمن ته د دوی وسلې او جنگی امکانات زاره او ضعیف دي چې یاد موضوع سبب شوی ترڅو د ځواکونو د مخالفینو پر وړاندې جګړه کې ماته وخوري. په شولګره کې د سیمه ایزو پولیسو د یوې ډلې مشر ممتاز احمد از زیرړیو ته ویلي دي چې دولت باید له دې ځواکونو څخه هر اړخیز ملاتړ ترسره کړي او دوی په مجهزو وسلو سمبال کړي. ممتاز د محلي پولیسو د ستونزو په اړه داسې وویل:
مشکل مهمه است کې ماش برای
زموږ ستونزه همدا ده چې پر یو مشخص وخت ماش نه راکول کیږي، بل دا چې د ایاشیا او اباتی ستونزه هم لرو. موږ د نقلي وسایطو د نشتون او د وسلو له کموالي سره هم مخ یو. چهاربولک ولسوالۍ د بلخ ولایت یو له ناامنو ولسوالیو څخه شمېرل کېده چې د امنیت د ټینګښت په مقصد دلته په دې ولسوالۍ کې د ملي پولیسو ترڅنګ محلي پولیس هم فعال شول. اقبال یعقوبی په چهاربولک ولسوالۍ کې د محلي پولیسو د یوې ډلې مشر دی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی ځواک ځواکونه په خپل سیمه کې د امنیت تضمینولو او له مخالفینو سره د جګړې اراده لري، خو ستونزه دا ده چې د بلخ امنیه قمندانۍ مناسب جنگي امکانات ورته نه دي ورکړي. د محلي پولیسو دا سر ګروپ هم د خپل وسلو د زړوالي او هم د جنگي او نظامي امکاناتو له نشتون شکایت کوي. اقبال یې پاړه وویل
تقاضای پولیس محلی بیشتر از دیگه برادر است. فعلا دشمنی زبون و
د محلی پولیس تقاضا نسبت نورو ته زیاته ده، ځکه چې د افغانستان دښمنان ان تر خپل غاښو مسله دي، خو محلی پولیس له یوې پیکې او څلورو کلشینګوفونو سره چې هنګري وسله ده له دښمن سره لاس او پنجه نرموي، او په هر جبهه کې مو له یو تر دو اتمن شهید ورکړی دی.
سلای قوي ندارن.
ازادي راډیو د محلي پولیسو د ستونزه د بلخ امنیه قمندانۍ سره شریک کړه. د بلخ د امنیه قمندان سید کمال سادات د محلي پولیسو د یادو اداو پر ادولو سره وویل چې نسبت په خواته اوس د دې ځواکونو تنخوا زیاته شوې او د ملي پولیسو په شان ورته جنگي امکانات او وسلې ورکړل شوې دي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو واورېده. په همدې سره رسیږو د یاد پروګرام وروستیو شیبو ته. احمد حنایش سټوډیو ته راغلی څو وروستی نیم ساعته دری خبرونه وړاندې کړي. مهرباني حنایش صاحب.
تشکر از شما همکار عزیز و سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. من احمد حنایش میزبان شما هستم. مظنون حمله دوشنبه شب بر بازار کریسمس در برلین کشته شد. وزیر داخلی ایتالیا گفت که این فرد در شهر میلان ایتالیا به ضرب گلوله به قتل رسیده است. لحظات بعد تازه ترین جزئیات را در این باره با شما در میان خواهیم گذاشت. در مسائل مربوط به افغانستان، وزارت خارجه این کشور هشدار می‌دهد که اگر نظامیان پاکستان به حمله های راکتی‌شان بر افغانستان ادامه دهند، روابط کابل اسلام آباد بیشتر از این خدشه‌دار خواهد شد. مطالب موضوعات مهم خبری دیگر نیز در این مجله برایتان داریم، اما پیش از همه خبرهای مهم را بشنوید. مصطفی صدیقی با شماست.
سرخط تازه ترین خبرها. انیس آمری مظنون حمله بر بازار کریسمس برلین به ضرب گلوله پلیس ایتالیا کشته شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته که روابط با ایالات متحده بیش از این خراب نمی شود. الماس بیگ آتم بایوف رئیس جمهور قرقیزستان می گوید کشورش از عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای پشتیبانی می کند. با این خبر در مورد افغانستان آغاز میکنیم که وزارت خارجه افغانستان هشدار داده که اگر نظامیان پاکستانی به راکت پراگنی بر مناطق از افغانستان ادامه دهند، این مسئله روابط میان دو کشور را خدشه‌دارتر خواهد ساخت. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها روز گذشته در پیوند به راکت پراگنی های اخیر نظامیان پاکستانی از آن سوی سرحد بالای ولسوالی معروف ولایت کندهار و ولسوالی سرکانوی ولایت کنر سفیر پاکستان را احضار و این مسئله را با او شریک ساختند. دو افزود
اینجور حرکات از جانب نظامیان و ملیشیای پاکستانی میتواند باعث خدشه‌دار شدن حد بیشتر روابط میان دو کشور شود و اینگونه حرکات تحریک کننده بوده و به فضای روابط میان دو کشور آسیب بیشتر میرساند. ما انتظار داریم نظامیان پاکستانی از اینگونه حرکات تحریک کننده در آینده خودداری کنند.
نفیس زکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز گذشته در یک نشست خبری با آنکه در مورد حملات راکتی تبصره نکرد، اما یک بار دیگر گفت که پاکستان به هیچ فرد اجازه نخواهد داد که از آنجا علیه کشور دیگر حمله کند. یک مقام امنیتی کنر میگوید در درگیری در ولسوالی سرکانو دو تن از مخالفان مسلح کشته و چهار تن دیگرشان زخمی شدند. جنرال جمعه مد قماندان امنیتی کنر برای رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی افغان و طالبان شام دیروز در ولسوالی سرکانو درگیر شدند. جنرال همت گفته است که در این درگیری به نیروهای افغان و غیر نظامیان آسیب نرسیده است. هنوز طالبان در این مورد چیزی نگفتند. این همچن خبر از منطقه و جهان. انیس آمری مظنون حمله به بازار کریسمس برلین به ضرب گلوله پلیس ایتالیا کشته شده است. مارکو متینی وزیر داخلی ایتالیا امروز در یک نشست خبری در روم گفت که بدون شک فرد مظنون از پای درآورده شده است.
او
میگوید پس از تحقیق دریافته شد که فرد کشته شده بدون کمترین شک و تردید انیس آمری فرد مزنون حمله لاری در برلین است. وزیر داخله ایتالیا گفت که موتر فرد مزنون حوالی ساعت 3 صبح انگام اجرای بررسی معمول هویت افراد توقف داده شد، اما او افزود که آمری تفنگچه کشید و مأمور پلیس را که از او اسناد خواسته بود هدف قرار داد. وزیر داخله ایتالیا گفت او در تیراندازی متقابل کشته شد. آمری 24 ساله و شهروند تونس در سراسر اروپا تحت تعقیب پلیس قرار داشت. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر میشنوید. پلیس جرمنی دو برادر متولد کوسوو را دستگیر کرده است. این افراد به گمان تعریزی یک حمله در یک فروشگاه در غرب جرمنی اولهای صبح امروز دستگیر شدند. فروشگاه سنترو با 250 دکان از بزرگترین فروشگاه‌های جرمنی است. ربایندگان تیاره یک شرکت لیبیایی خطوط افریقیه هشدار دادند که اگر به تقاضایشان جواب داده نشود این تیاره را منفجر خواهند کرد. این را مقامها و رسانه‌های مالتا گزارش دادند. ربایندگان تیاره حامل 118 مسافر و عمله را به جزیره مالتا بردند. تلویزیون مالتا گفته است که دو تن از ربایندگان ادعا کردند که بم دستی دارند. تیاره از شهر سبها در جنوب لیبیا پرواز کرده بود و قرار بود در ترابلس فرود آید. بر اساس برخی از گزارش‌ها شماره از مسافران از تیاره پیاده شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته که روابط با ایالات متحده بیش از این بدتر نمی شود و او ابراز امیدواری کرده که او و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در مورد راه‌ها برای بهبود روابط بحث کنند. پوتین این سخن را در پایان نشست خبری سالانه که نزدیک به 4 ساعت ادامه یافت گفت. ترامپ که در 20 ماه جنوری سال 2007 مراسم تحلیف را به جا خواهد آورد، ابراز امیدواری کرده که روابط با روسیه را بهبود خواهد بخشید. روابط میان مسکو و واشنگتن در اولهای ریاست جمهوری 8 ساله باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بهبود یافته بود، ولی به دنبال مداخله روسیه در امور اوکراین، حمایت این کشور از حکومت سوریه و اختلاف در موارد دیگر به شدت خدشه‌دار شد. و الماسبیک آتمبایوف رئیس جمهور قرقیزستان میگوید کشورش از عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای پشتیبانی میکند. آتمبایوف این سخن را پس از گفتگو با حسن روحانی رئیس جمهور ایران در بشکک پایتخت قرقیزستان گفت. چین، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای هستند و ایران به حیث ناظر در این سازمان حضور دارد. تهران در ماه مارس سال 2008 برای کسب عضویت کامل سازمان همکاری شانگهای درخواست کرد، ولی این درخواست به دلیل تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران بر سر برنامه هسته‌ای این کشور رد شد.
تشکر از همکارم مصطفی صدیقی برای ارائه اخبار و این هم معرفی مطالب مهم این مجله خبری. کابل به اسلام آباد هشدار داد که ادامه حمله های راکتی پاکستان بر افغانستان پیامدهای ناگوار در پی خواهد داشت.
این گونه حرکات از جانب نظامیان و ملیشیای پاکستانی میتواند باعث خستگی شدن حد بیشتر روابط میان دو کشور شود.
وزارت مالیه افغانستان میگوید قبل از رخصتی های ولسی جرگه بودجه سال مالی 1396 نهایی میشود.
بر اساس امو تخصصی بودن و مؤثریت و مثمریت و اصل توازن که ما در بودجه ملی افغانستان در نظر گرفتیم، مطمئن هستیم که وکلای معزز افغانستان کمافی سابق با حکومت افغانستان همکار می باشند.
مزنون حمله دوشنبه شب بر بازار کریسمس در برلین کشته شد. اردوی سوریه می گوید کنترل کامل حلب سوریه را در دست گرفته، مردم هم به شادی پرداختند. وزارت خارجه افغانستان هشدار می‌دهد که اگر نظامیان پاکستان به حمله‌های راکتیشان بر افغانستان ادامه دهند، روابط کابل اسلام آباد بیشتر از این خدشه‌دار خواهد شد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها این مسئله را دیروز با سفیر پاکستان در کابل در میان گذاشتند. بر اساس گزارش‌ها نظامیان پاکستان اخیراً حمله‌های راکتی را بر ولسوالی‌های کندهار و کنر انجام دادند. تفسیر بیشتر در گزارشی از فرشته ندا.
پس از احضار سفیر پاکستان در کابل، وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری کرد که نظامیان پاکستانی پس از این باید از راکت پراگنی ها در این کشور خودداری نمایند. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز جمعه بر رادیو آزادی گفت اگر پاکستان به حملات راکتیش بر افغانستان ادامه دهد، این مسئله روابط دو کشور را بیشتر از این متضرر می سازد.
این گونه حرکات از جانب نظامیان و ملیشیای پاکستانی می تواند باعث خستگی شدن حتی بیشتر روابط میان دو کشور شود و این گونه حرکات تحریک کننده بوده و به فضای روابط میان دو کشور آسیب بیشتر می رساند. ما انتظار داریم نظامیان پاکستانی از این گونه حرکات تحریک کننده در آینده خودداری کنند.
آقای مستغنی همچنان گفت آنها روز گذشته در پیوند بر راکت پرانی های اخیر نظامیان و ملیشه‌های پاکستانی از آن سوی خط فرضی دیورند بالای ولسوالی معروف ولایت قندهار و ولسوالی سرکانوی ولایت کنر سفیر آن کشور را احضار و این مسئله را با وی شریک ساختند. این در حالی است که اخیراً حملات راکتی نظامیان پاکستانی در برخی ولسوالی های ولایت قندهار و کنر نگرانی های زیادی را میان مردم به بار آورده است. در جریان سالهای گذشته نیز در مناطق سرحدی ولایت کنر نگرهار چون این حملات از سوی نظامیان پاکستانی صورت گرفته و تلفات نیز در قبال داشته است. این در حال است که نفیس زکریا سخنگوی وزیر خارجه پاکستان روز گذشته در یک نشست خبری با آن که در مورد حملات راکتی تبصره نکرده اما یک بار دیگر گفته است که پاکستان به هیچ فرد اجازه نمی دهد که از آنجا بر ضد کدام کشور دیگر حملات را انجام دهد. وی گفته است که در نتیجه عملیات ضرب عزم که در سرحد میان افغانستان و پاکستان انجام شده بود شمار زیاد مخالفین به آن سوی سرحد رفتند، اما تمام این تلاش های پاکستان بر این است تا ثبات در سرحد تامین گردد. از سوی هم برخی اعضای ولسی جرگه می گویند پیش از این نیز وزارت خارجه افغانستان چندین مرتبه در ارتباط به حملات راکتی پاکستان سفیر آن کشور را فراخوانده بود، اما به گفته آنها تا زمانی که عوامل مداخله میان دو کشور پیدا نشود چون این شکایت ها نتایج مثبت در پی نخواهد داشت. مولوی شهزاده شاهد یک تن از اعضای ولسی جرگه چنین می گوید.
دا مسائل چه اساسی
وای میگوید اگر چنین مسائل به گونه جدی بررسی نگردد و هر دو کشور تعهد جدی نکند و به آن عملی نکنند و چنین شکایت و احضار کردن این مسائل حل نمیگردد و باور من باید عوامل اصلی مداخله تشخیص برای آن صحبت شود. در این حال احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغان در پاکستان و یک تن از کارشناسان مسائل سیاسی در این مورد میگوید احضار سفیر پاکستان یک نوع فشار است پاکستان از حملات راکتیش بر این کشور خودداری نماید، اما به گفته آقای سعیدی این فشارها زمانی نتیجه می‌دهد که مقامات نظامی پاکستان از مداخله در امور افغانستان دست بردارند.
شنیدید که وزارت خارجه افغانستان هشدار می‌دهد که اگر نظامیان پاکستان بر راکت پراگنی‌هایشان در این کشور ادامه دهند، روابط کابل اسلام آباد بیشتر از این خدشه‌دار خواهد شد. ژکفر احمدی در این مورد با نجیب محمود استاد پانتون کابل گفتگو کرده و نخست از او در مورد پیامدهای ادامه این وضعیت پرسیده است.
فشارهای نظامی که پاکستان در مرز افغانستان وارد میکنه بدون شک میتونه به کوتاهی مناسبات و به سرد شدن هرچی بیشتر مناسبات بیانجامه و در نهایت یگانه رایی ده که برای دو طرف باقی خواهد ماند قطع روابط دیپلماتیک و اخراج سفرا است. یعنی این دیگه به این منزله است که هیچ نوع روابط افغانستان در این مقطع با پاکستان نخواهد داشت و شاید گزینه های خیلی خصمانه مثل تشنجات مرزی، فشارهای امنیتی بالای که دیگر و حتی استفاده کردن از بعض روش‌های غیر اخلاقی در مناسبات دولت‌ها حاکم شود.
وزارت خارجه افغانستان هشدار می‌دهد که اگر نظامیان پاکستان به راکت پراگنیشان بالای افغانستان ادامه بدهند، رابطه کابل و اسلام آباد بیشتر از این خدشه‌دار خواهد شد. چی فکر می‌کنین؟ پاکستان این هشدار افغانستان را جدی می‌گیره؟
پاکستان در این مقطع مجبور است برای اینکه مناسباتش با افغانستان خوب نیست و گرمی مناسبات بین افغانستان و پاکستان بیشتر است. اگر در این مقطع پاکستان بیشتر نسبت به مسائل افغانستان کوتاه می میتونه که به سردی بیشتر مناسبات منتهی شود و حتی به اخراج سفرا و قطع روابط دیپلماتیک میتونه بیشتر نزدیک شود.
این بار اول نیست که افغانستان به گفته مقام‌های افغان هدف راکت پراگنی پاکستان قرار می‌گیرد. در گذشته هم این مشکل وجود داشته و حکومت افغانستان چند بار سفیر پاکستان در کابل را احضار کرده و دیگر گام‌های از این قبل را برداشته، اما طوری که دیده میشه نتیجه آنچنانی نداشته. گزینای دیگر چیست و مشخصا حکومت افغانستان به نظر شما چی بکنه که پاکستان نگرانی افغانستان را از این بابت جدی بگیره؟
افغانستان در وضع نیست که بتونه فشارهای نظامی یا تحریمات اقتصادی یا مسائل دیگه که بتونه پاکستان بیشتر زیر فشار وارد بکنه در اختیار نداره. صرف دو گزینه در اختیارش است: شکایت به سازمان ملل متحد و قطع روابط دیپلماتیک. اگر پاکستان از این بابت احساس خطر بکنه و به تحریم مناسبات بپردازه، یک راه حل است. در غیر آن، اگر پاکستان استراتژی خود ادامه میده، شاید این ریسک هم قبول بکنه که قطع روابط در ادامه برنامه وجود داشته باشه.
نجیب محمود، استاد پوهنتون کابل بود. این گفتگو را در وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات بعد به دیگر مسائل مربوط به افغانستان خواهیم پرداخت، اما حالا در مورد انکشافات رویداد مرگبار اخیر در جرمنی برایتان میگوییم. مظنون حمله دوشنبه شب بر بازار کریسمس در برلین کشته شد. وزیر داخلی ایتالیا گفت که این فرد در شهر میلان ایتالیا با ضربه گلوله به قتل رسیده است. در حمله لاری بر بازار کریسمس برلین 12 تن کشته و 50 نفر دیگر زخمی شدند. سلطان محمد سرور در این مورد گزارش دارد.
مارکو مینیتی وزیر داخلی ایتالیا گفت هویت انیس آمیری بدون شک تایید شد.
Questa notte alle 3 del mattino a Sesto San Giovanni
یک از مای پلیس هنگام فعالیت عادی خود یک مرد مظنون را ساعت 3 بامداد امروز در منطقه سیستو سان جیوانی در میلان متوقف ساخت. مرد مظنون وقتی که متوقف ساخته شد فوراً تفنگچه خود را کشید و به سوی پلیسی که از وی کارت هویت خواست فایر کرد و او را زخمی ساخت. این پلیس به نام کریستیانو موویو فوراً واکنش نشان داده فایر کرد. خوشبختانه که پلیس کریستیان موویو سخت زخمی نشده بود. او در حال حاضر در شفاخانه زیر معالجه قرار دارد و زندگی او در خطر نیست. پلیس ها در تیراندازی متقابل کسی را که به پلیس ما حمله کرده بود کشتند. وزیر داخلی ایتالیا افزود نشان انگشتی که از این مهاجم گرفته شد با نشان انگشتی که بر دروازه موتری که توسط آن حمله در برلین انجام شد مطابقت دارد. در این حمله که روز دوشنبه گذشته صورت گرفت و یک موتر لاری در یک بازار مزدحم عید کریسمس رانده شد، 12 نفر کشته و 50 نفر دیگر زخمی شد. پلیس در جریان تلاش‌های خود با دریافت نشان انگشت انیس آمیری به دروازه این موتر سرنخ به دست آورد و ردیابی او را در سرتاسر اروپا آغاز کرد. یک مقام امنیتی ایتالیا گفت که انیس آمیری اوایل امروز به استشن قطار آهن میلان رسیده است و پلیس تلاش دارد تا معلوم کند که او از کجا به ایتالیا آمده است. این مسئول ایتالیایی که نخواست اسمش افشا شود گفت پلیس همچنین تلاش دارد تا کسانی را که امکان دارد انیس با آنها در ایتالیا تماس داشته شناسایی کند. انیس آمیری هنگام بودوباش قبلی خود در ایتالیا بیش از 3 سال در این کشور زندانی بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
من احمد حنایش به همکاری تکنیکی امان امریزی میزبان شما هستم. برمیگردیم به مسائل مربوط به افغانستان. وزارت مالی افغانستان میگوید قبل از رخصتی های ولسی جرگه بودجه سال مالی 1396 نهایی گردیده و یک بار دیگر جهت تصویب به ولسی جرگه فرستاده می شود. اجمل حمید عبدالرحیم زای سخنگوی این وزارت روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که این بار بودجه قناعت نماینده های مردم را فراهم خواهد کرد. بر اساس معلومات وزارت مالیه، بودجه سال 1396 هجری خورشیدی در اوایل ماه قوس سال روان برای بحث بیشتر به این جرگه فرستاده شد و دو روز قبل از سوی ولسی جرگه بنابر دلایل مختلف رد گردید. فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی با سخنگوی وزارت مالیه مصاحبه انجام داده و در نخست در مورد اینکه بودجه سال 1396 چه زمانی به ولسی جرگه فرستاده می شود پرسیده است.
خب شما بهتر معلوم است که بودجه ملی افغانستان بر اساس قانون اساسی افغانستان، بر اساس اصل توازن و بر اساس مؤثریت و مثمریت پروژه ها و برنامه ها ساخته شده. ما با نظریات وکلای معزز افغانستان احترام داریم، همکاران ما از نزدیک امرشان کار میکنه تا نظریات از اونا در چارچوب قانون و در روشنایی امکانات در نظر گرفته شود و ما بتانیم در جریان دو هفته پیش رو قبل از اینکه وکلای معزز به رخصتی زمستانی بروند بودجه توسط از اونا تصویب شود تا واحدهای بودجوی در قسمت تطبیق پروژه ها و برنامه ها با کدام مشکل روبرو نشد.
سلامت باشین. میشه در رابطه بیان بگوین که چقدر مطمئن هستین که این بار بودجه از طرف شورای ملی رد نمیشه؟
خب بر اساس همو تخصصی بودن و مؤثریت و مثمریت و اصل توازن که ما در بودجه ملی افغانستان در نظر گرفتیم، مطمئن هستیم که وکلای معزز افغانستان کمافی سابق با حکومت افغانستان همکار می باشند و در قسمت تصویب از او اجراءات می کنند. چون بودجه یک سند ملی است، ارتباط به تمام ملت افغانستان می گیره، هر قدر زود تصویب شود تاثیر مثبت بالای ملت افغانستان و بالای وضعیت فعلی افغانستان داره و واحدهای بودجه‌ای ما میتوانند پروژه ها و برنامه هایی که دارند در وقت و زمان معین او را تطبیق کنند.
آیا بودجه که فعلا دوباره روان میکنین باز هم 466 میلیارد افغانی است و اگر کم و بیش شده چقدر زیادی است و چقدر انکشافی؟
به شکل مجموعی همون 466 میلیارد افغانی بودجه سال 1396 است که دهی 187 میلیارد افغانی بودجه انکشافی است و بقیه بودجه عادی است. تلاش ما این است که نظریات وکلای معزز افغانستان در چارچوب قانون و در روشنایی امکانات ما مد نظر بگیریم و هر آنچه که قانون برای ما میگه و هر آنچه که در امکانات موجود باشه مطابق از او با وکلای معزز افغانستان در یک نتیجه مثبت خواهیم رسید.
اجمل حمید عبدالرحیم زئی سخنگوی وزارت مالی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تا دقایق دیگر درباره تصرف کامل شهر حلب سوریه خواهید شنید، اما حالا وزارت فایدامه و احیاء و انکشاف دهات کار چندین پروژه عامل منفع به ارزش بیش از 500 میلیون افغانی را در ولایت هرات افتتاح کردند. این پروژه ها شامل قیریزی نزدیک به 50 کیلومتر سرک در ولسوالی های انجیل و گذره می شود. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
در هرات بیش از 250 کیلومتر سرک زیر کار است. محمود بلیق وزیر فایدامه افغانستان در سفر به ولایت هرات میگوید که با آغاز کار سرک هرات چش شریف این ارقام به 400 کیلومتر افزایش می‌یابد. آقای بلیق می‌گوید با تکمیل کار این پروژه‌ها بیش از 220 میلیون دلار آمریکایی مصرف می‌شود.
پروژه‌هایی که امروز ما افتتاح کردیم، پروژه اولیش پروژه سرک غرب انجیل با طول 20.6 کیلومتر بود که به صورت آسفالت و به صورت اساسی ساخته خواهد شد و هزینه این پروژه 255 میلیون افغانی می باشد. و پروژه دومی که امروز افتتاح شد، پروژه اعمار سرک مناره ها الی نقره ولایت هرات با طول 9.5 کیلومتر که هزینه مجموعی پروژه 195 میلیون افغانی می باشد.
نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات هم چند پروژه عام المنفعه را به ارزش 52 میلیون افغانی از بودجه انکشافی این وزارت افتتاح کرد. آقای درانی تاکید می کند که از آغاز به کار حکومت وحدت ملی در افغانستان تا کنون بیش از 1400 پروژه در ولایت هرات روی دست گرفته شده است.
در طی دو سال حکومت وحدت ملی 1481 پروژه به هزینه 44.3 میلیون دلار به مصرف رسید. در این سال ما 408 پروژه داشتیم به ارزش 11.3 میلیون دلار و از او جمله 20 پروژه مانده که در حال جریان است و ارزش هم 8 لک و 18000 دلار است که ان شاء الله قریب خلاص شود.
وزیر احیا و انکشاف دهات همچنان گفت در 14 سال قبل وزارت احیا و انکشاف دهات بیش از 100 میلیون دلار آمریکایی به خاطر کار پروژه‌های مختلف در این ولایت مصرف کرده است. نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات میگوید این وزارت در نظر دارد تا در سال آینده 45 کیلومتر سرک در ولسوالی‌های کوسان، اوبه، فارسی و شیندند به ارزش 4 میلیون دلار روی دست گیرد. او همچنان گفت این وزارت پلان دارد که 84 منبع آبی را به ارزش 794 هزار دلار آمریکایی در این ولایت ایجاد نماید. از سوی دیگر وزیر فایده عامه افغانستان از تلاش ها به خاطر کار سرک هرات چش شریف سخن زد. او گفت کار سروی این سرک آغاز شده و تا کنون 10 کیلومتر آن سروی شده است. آنطوری که آقای بلیق میگوید قرار است در بهار سال آینده خورشیدی کار اسفالت این سرک آغاز گردد. این اظهارات در حال گفتی می شود که مردم در ولایت هرات بارها از نبود کیفیت لازم در پروژه سرکسازی وزارت احیا و انکشاف دهات در این ولایت شکایت کردند. به دنبال این شکایات چند قبل شورای ولایتی این ولایت روند کار اسفالت سرک ولسوالی پشتونزرعون را متوقف کرده بود، اما حالا وزیر فاید عامه تاکید می کند که از این پروژه ها نظارت جدی خواهند کرد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
اردوی سوریه اعلان کرد که پس از تخلیه آخرین گروه جنگجویان مخالف از شرق حلب، تمام این شهر را زیر تصرف خود درآورده است. با چیره شدن نیروهای دولتی بر حلب، رژیم سوریه به عمدترین پیروزی خود در جنگ داخلی 6 ساله در این کشور دست یافته است. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر در این مورد.
بشار اسد رئیس جمهور رژیم سوریه و حامیان وی تصرف شهر حلب را نقطه عطف در جنگ داخلی این کشور عنوان کرده، از کمک‌ها و همکاری متحدان خود روسیه و ایران قدردانی کردند. در حالی که هزاران شبه نظامی مورد حمایت ایران هم در جنگ حلب اشتراک کردند، تیارهای روسیه صدها بار مواضع شورشیان در این شهر را بمباردمان کردند. گزارش ها می رساند که مردم در بخشای غربی این شهر که هنگام جنگ زیر تصرف نیروهای دولتی قرار داشت، شب گذشته فیرهای شادیانه و آتش بازی کرده در سرکها گرده هم آمدند. مردم در حالی که عکس‌های بشار اسد و بیرق‌های سوریه و روسیه را در دست داشتند، آواز خواندند و رقص و پایکوبی کردند. ولی رهبری مخالفان رژیم از دست دادن شهر حلب را یک ضایعه بزرگ عنوان کردند. احمد کوره علی، یک عضو گروه شبه نظامی احرار شام، گفت حلب اکنون زیر اشغال ایران و روسیه قرار دارد. یک فعال رسانه‌ای طرفدار مخالفین رژیم به نام احمد الخطیب گفت سقوط حلب یک تاریخ است که هرگز آن را فراموش نخواهیم کرد و کسی را نخواهیم بخشید. او افزود بگذار جهانیان گواه باشند که بشار اسد در حلب مردم را کشت، بیجا ساخت و این شهر را منهدم نمود و اکنون او پیروزی خود را بر بساط خون جشن می‌گیرد. در جنگ داخلی سوریه که به دنبال سرکوب تظاهرکنندگان در سال 2011 آغاز شد، تا کنون 300 هزار نفر کشته شده‌اند. تصرف دوباره شهر حلب یک دستاورد استراتژیک برای رژیم سوریه محسوب می شود. تصرف این شهر رژیم بشار اسد را در آستانه کنترل شهرهای دیگر چون ادلب، حما، لازقیه، دمشق و حمص قرار می دهد. تلویزیون دولتی سوریه، گروه‌های شورشی و کمیته صلیب سرخ بین المللی گفتند که آخرین گروه شورشیان و خانواده‌های آنها که در یک بخش کوچک در شرق حلب مقاومت می‌کردند، طبق توافقی که به میانجیگری روسیه و ترکیه به میان آمد، شب گذشته این شهر را ترک گفتند. حداقل 34 هزار نفر به شمول بیش از 4 هزار جنگجوی شورشی در عملیاتی که یک هفته طول کشید و چندین بار سردی هوا جلوی آن را گرفت، از شرق حلب خارج شدند. شورشیان در گذشته 50% این شهر را زیر تصرف خود داشتند. همزمان با تخلیه شرق حلب، دو موتر سرویس حامیان رژیم بشار اسد از قریه های الفوه و کفرایا در ادلب را که زیر محاصره شورشیان قرار داشتند به شهر حلب رسانیدند. سازمان نظارت حقوق بشر سوریه در گزارش خود گفت که در مجموع 900 نفر در طول یک هفته از این قریه ها به مناطق زیر تصرف رژیم بشار اسد انتقال داده شدند. رژیم بشار اسد اصرار ورزید که انتقال اهالی این قریه ها در توافق خارج شدن شورشیان از شهر حلب شامل ساخته شود. جان کیربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت اردوی سوریه امکان دارد به تصرف مجدد شهر حلب افتخار کند، ولی آنها مسئول ویرانی، تاراج، گرسنگی و بی‌رحمی‌های دیگری که هنگام تصرف این شهر انجام شد نیز می‌باشند. پناه بردن هزاران پناهجو از حلب به شهر ادلب این نگرانی را به میان آورده که نیروهای رژیم امکان دارد به دنبال حلب بر این شهر نیز حمله کنند.
بشار اسد گفته است که نیروهای وی به سوی مناطق دیگر زیر تصرف شورشان حرکت خواهند کرد. استیفان دیمیستورا نماینده خاص ملل متحد برای سوریه گفته است که بسیاری مردم به ادلب رفتند که امکان دارد این شهر حلب بعدی باشد. او افزود برای جلوگیری کدام جنگ مرگباری دیگر چون حلب، توافق ترک خصومت در سرتاسر سوریه ضروری است. پس از اینکه تخلیه شورشان از شهر حلب تکمیل شد، روسیه، ایران و ترکیه گفتند که آنها برای برقراری یک آتش بس وسیع‌تر در سوریه سعی می‌کنند و حل سیاسی نهایی در این کشور را ضمانت خواهند کرد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
لا بلا چې فسنه تورې ګرانه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سوره سرمونه
دوختر از یک بحث او فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
نشرات رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید و در لحظات پایانی این برنامه باید متذکر شد که برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا دقایق بعد روی همین موج های متوسط 1296 و FM 100.5 آغاز خواهد شد. هفته صبح روز شنبه یعنی فردا باز هم می توانید رادیو آزادی را بشنوید. خدا نگهدار.